از همراهی شما تا این دم در برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلامونه وخت په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو زموږ غږلا ازادي رادیو ستوري روانه خبرونه مو تر 15 بجو پورې دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمایي کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالبه اوریدل شي، او په دوهم نیمایي کې بعد دوه اونیزو خبرونه اوریدونکو اوسې چې په د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه دي. کوربه مو زه محمد واصل وسالم او تخنیکی چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملکیا کوي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی چمتو کړي.
د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش او سیمه ییز قومندان وژل شوی. د ازادي رادیو خبريال وایي د جوزجان په اخچا ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید جنگ روان دی، او د ایران پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو او د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه به ورسره زیاته شي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان پوځ وای په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش یو سیمه ایز قومندان وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې په ګونر کې د داعش ډلې ولایتي امیر عبدالرحمن د پنځشنبه په ورځ په هوایي حمله کې وژل شو. د امریکایي ځواکونو له قومندانۍ په اعلامیه کې چنن خبره شوې ویل شوی چې د داعش ډلې درې نور غړي هم په پیچ دره کې په هوایي حمله کې وژل شوی دي. د امریکا د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالرحمن د داعش د ډلې په اوله درجه هغو کاندیدانو کې و چې په افغانستان کې به د دې ډلې مشر ټاکل کېدو. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی. وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز نیولی دی. د غورماچ ولسوال عبدالله وفاق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ مرکز سهار د لسو بجو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو نیولی دی. غورماچ تیر کال هم یو وار وسلوالو طالبانو نیولی و. عبدالله وفاق ویلي چې پر غورماچ ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو جنګ روان و. په سیمه کې د 209 شاهین قولي اردو د لومړي لوا ویاند محمد ایمل نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې کمیونیتي ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات ونسي، د غورماچ او قیصار پر لار پرتې امنیتي پوستې هم شایي په نورو 48 ساعتونو کې سقوط وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جوزجان په اخچا ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید جنگ روان دی. د اخچا یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې وسلوال له سیمې وباسي، خو وسلوال طالبان مقاومت کوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي نن د کندهار په 215 متر قولي اردو کې له یو شمېر افسرانو سره وکتل. بهرامي هغوی ته په وینا کې وویل چې په 23 ولایتونو کې سخت جنگ روان دی، او په 9 ولایتونو کې پوځ له سختو شرایطو سره مخامخ دی. خو هغه بیا هم په پوځ کې له اداري فساد سره د مبارزې او مسلکي خلکو ته د چارو د سپارلو یادونه وکړه.
چې موږ اساسي په کار کوو، هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام دی ویلو. هغه کې دا ډیر مهم ټکی شته چې موږ او تاسو خاص قطعات یعنی کوماندوز وکړو. په دغه رضای په نږدې وختونو کې دوه چندګي او موږ او تاسو هوایي ځواک په بیساره توګه ان شاء الله وده او انکشاف مومي.
په کندهار کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره د کندهار والی غوښتنه کړې چې د قول ورکانو صلاحیتونه دي زیات شي. په کندهار کې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. او په افغانستان کې نن د کوچنیانو د فلج یا ګوزن پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به 9.9 میلیونه ماشومان واکسین شي. ښاغلی فیروز وویل هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې لا هم د فلج یا ګوزن پر ضد واکسین زیاتو کوچنیانو ته نه رسیږي. په افغانستان کې سږکال هم د پولیو شپږ نوي پیش ست سوي دي. افغانستان، نایجیریا او پاکستان هغه درې هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان ګوزن وهي. د ایران پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه زیاتوي. د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا د بندیزونو په جواب کې کړی ده. پر ایران نوی بندیزونه د هغه هیواد د میزایلو د پروګرام له امله لګیدلی دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن وویل چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړ او د پارلمان یو شمېر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې وکړې. د ایران دولتي مطبوعاتو د پارلمان د رئیس علي لاریجانی په حواله ویلي چې امریکایان باید پوه سي چې دا د ایران لوري لومړی ګام و. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره وایي په شارلوتسویل کې وروستۍ پیښه د مدني حقوقو د قانون پر اساس څیړل کیږي. اف بی آی ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څیړنه پیل کړې ده. په شارلوتسویل ښار کې پرون یو موټر چلوونکي د سپین پوستو نژاد پرستانو د لرې شي اړخ فعالانو او د هغوی د مخالفانو لاریون ته پر ورغلو خلکو موټر وچلاوه. په دې حمله کې یوه 2 کلنه ښځه مړه سوه او 19 تنه زخمیان شو. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی جیمز الکس نومیږي او 40 کلن دی. هغه تر پیښې لنډ وخت وروسته نیول سویده. پر هغه د دوهمې درجې قتل او عمدن خلکو ته د ضرر رسولو په ګډون څلور نورو جرمونو تور لګېدلی دی. او د اندونیزیا د سوماترا ټاپو سواحل نن سهار سختې زلزلې ولړزول. ویل کېږي چې د زلزلې موج حتی په سنګاپور کې محسوس و او په خلکو کې یې ویره خوره کړې ده. د امریکا د اقلیمي څیړنې مرکز ویلي چې زلزله 6.4 درجې وه. د سلسلې له امله د سونامي خبرداری نه دی ورکړ سوی. په اندونیزیا کې د بیړنیو حالتونو ځانګړې ادارې ویلي چې خلک د سلسلې له امله سخت ویرېدلي دي.
خبرنامو له فرشته جرال زده څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په دې اړه له سیمې څخه وروستی حال درکوو. اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان شوه.
در عوض منابع مالی، بشری و سایر امکانات تخصیص بدن تا تطبیق قانون و مقرره های دسترسی به اطلاعات یک جامعه عمل بپوشه.
خو دا چې دغه ستراتیژي څومره اغیزمنه ده، په دې اړه مو د ژورنالیستانو مرکز له مشر سره خبرې کړي.
د حکومت په څنګ کې په خپله مدني ټولنې ژورنالستان او ټول بنسټونه سره لاسونه ورکړي نو بېله شکه ستراتیژي به عملي شي.
په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړې سخت انتقاد کړی. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې هم اورېدلی شئ. سم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی. په جوزجان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې خلک له سیمې څخه د تېښتې په حال کې دي، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یاد ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړي. په سیمه کې د وروستیو معلوماتو لپاره دا مهال په جوزجان کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله ریحا سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی. ریحا صاحب، ستړي مشئ او راته ووایاست چې وروستی حال څه دی په سیمه کې؟
بله، آله رحمانی راستم، فعلا در ولسوالی آقچه قرار داریم که دیده میشه. ولسوالی آقچه یعنی شهر آقچه همی حالا یک حالت اضطراری را به خود داره. نیروهای امنیتی و دولتی فعلا در این شهر از دفاع از ولسوالی آقچه قرار دارن. قسمی که مسئولان امنیتی ولایت جوزجان لحظات پیش گفتن امروز صبح یا در جریان روز یک پوسته امنیتی یا بیزی که مستحکم بود در قریه بیش تپه دیگه قرار داشت، دیگه خیزش های مردمی حاکیت داشت و دست مخالفین مثل دولت قرار گرفت و همین لحظه قریه هم به نفع مخالفین مثل دولت افتاد. مسئولان محلی که لحظات پیش با من صحبت میکردن از کشته شدن 4 تن از خیزش های مردمی و از زخمی شدن 6 تن راپور دادن. همچنان بر هر دو طرف هم تلفات وارد شده و تعدادی از مردم لحظه به لحظه بیجا میشوند، خانه هایشون را ترک میکنند و طرف شهر شبرغان اطراف ولسوالی آقچه اینا جابجا شدند. وضعیت بسیار وخیم است و گزارش های بقی و که بعد از ما قرار میگیره در برنامه بعدی خدمت شما تقدیم میکنیم.
بله رحمانیار صاحب، که راته ووایاست چې د وسلوالو مخالفینو شمیر په سیمه کې څومره دی او دوی څه ډول جګړه کوي د افغان ځواکونو سره؟
بله در فعلا جنگ شدت داره و قوات های هوایی هم بمباران کردن. از تلفات هر دو طرف آنقدر هنوز دقیق معلومات نیست. تاکید میکنیم موضوع را بادن به خدمت شنونده ها
دیره من نکو. رحمان یار صاحب چې معلومات مور سره شریک کړل، دوستانو و موریدل چې په اقچې ولسوالۍ کې جګړو زور اخیسته او دمګړې هم جګړې په شدت سره په غسیمه کې دوام لري او خلک هم اول کېږي چې الته لګن ستونزو سره مخ دي او لاسیم اسخه د تیختې په حال کې دي، خو افغانم نتیز وکونه هڅه کوي چې یاد ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاک کړي. په دې اړه نور معلومات زموږ په نورو خبري سرویسونو کې واوري. اطلاعاتو ته د لاسرسی د سرنې کمیسیون اطلاعاتو ته د لاسرسی ملي ستراتیژي اعلان کړه. د دغه ستراتیژي له مخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ډیر وړتیا ولوړي او غوښتنې ځواب شي. اجرایي رئیس عبدالله په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل خلکو ته د اطلاعاتو رسولو په برخه کې له ډیرو ستونزو انکار نشي کولی، خو حکومت د دغه ستراتیژي په تطبیق کې د کمیسیون ملاتړی دی. یوسف خان زدران او نور جزئیات.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون له توشیح رئیسې بیا تر اوسه د قانون تطبیق د تمې مطابق نه و. ښاغلی عبدالله چې د یکشمې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسی د ملي ستراتیژۍ پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل دا کار تر ډیره د ځینو ادارو د مطبوعاتي دفترونو لخوا چې وړتیاوې یې لوړېدو ته اړتیا لري سخت شوی دی.
قانون توشیح شد و همونطور که میبینیم هنوزم
دی وی دا قانون توشیش و خطرو سوینو چستون زشته. مونگ دی ملی وحدت حکومت لخواه دا چارنی کمیسون تا داد ورکو چه پا دی برخه که با ستونزی پا گرد حالو پا مالی او نورو برخو که ستونزی وی او کارون دا تم مطابق مختنه دیت للی
پیش نرفته.
خو ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې دولتي ارګانونه مکلف دي چې اطلاعات ډلبندي او تر خلکو یې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د څارنې کمیسیون د یک شنبې په ورځ د یاد قانون د تطبیق لپاره خپله ملي ستراتیژي اعلان کړه. د دغه ستراتیژۍ له مخې مسؤلین، حساب ورکوونکي او عام خلک دا حق لري چې اطلاعات ترلاسه کړي او کمیسیون، مدني ټولنې او رسنۍ باید ترمنځ د پله رول ولوبوي. حق غوښتنه، پوهاوی، د لوړتیاو لوړول او غوښتنو ته ځواب ورکول د دغه ستراتیژۍ نورې برخې دي. مشر محمد اشرف غنی په 1393 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون توشیح او د نافذېدو حکم یې ورکړی و. دا قانون په شپږو فصلونو او 22 مادو کې راغونډ شوی چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د څارنې کمیسیون یې اوس پر ځینو مواردو د تعدیل ټینګار کوي. د دغه کمیسیون مشر اکرام افضلی د نوې ستراتیژۍ د معرفي غونډې ته وویل اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون د تطبیق لپاره په ټوله کې یو بدلون ته اړتیا ده. دی وی په ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د دولتي او عامو بنسټونو مشران باید خپل مسیر بدل کړي، هغه داسې چې بشري، مالی او نورو برخو ته اجازه ورکړي چې د اطلاعاتو قانون ته عملی بڼه ورکړي او په دغه شان د پوهې لوړولې وړتیا ده چې موږ به د کمیسیون له لارې دا کار وکړو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا په دې باور دی چې د قانون له توشیح سره سم افغان حکومت اطلاعاتو ته پر وخت د لاسرسی په برخه لیوالتیا ښودلی او ورته ژمن دی. خو د چارواکو په وینا یو شمېر ستونزې د دغه قانون د تطبیق پر وړاندې خنډ جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اداري مرستیال سید مژګان مصطفوي دې غونډې ته وویل په اکثرو ادارو کې د اطلاعاتو د رسونې مرکزونه نه دي جوړ شوي، د دولتي ادارو ویبپاڼې سمې نه دي فعاله او هغه مرکزونه چې یادې څانګې هم لري سم فعالیت نه کوي.
په ورته وخت کې د افغان ژورنالیستانو د همغږۍ مرکز وایي اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون ستراتیژي مهمه او ګټوره ده. د دغه مرکز له مشر بشیر عاطف سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون لپاره کومه ستراتیژي چې نن اعلان شوه څومره عملي ده؟
د حکومت په څنګ کې په خپله مدني ټولنې، ژورنالستان او ټول بنسټونه سره لاسونه ورکړي نو بېله شکه ستراتیژي به عملي شي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې دغه ستراتیژي تر کومه حده کولی شي په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسی حق پر ځای کړي. په دې برخه کې لا ځینې ملاحظې پاتې دي چې دغه ستراتیژي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق لپاره یوه بشپړه او کامله ستراتیژي نه ده.
تاسو یادونه وکړه که چیرته حکومت د دغه ستراتیژي په عملي کولو کې مؤثر ګامونه پورته کړي نو ګټوره به تمام شي. خو په تیرو دوه نیمو یا څه کم دریو کلونو کې چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی، تاسو هم شاهد یاستئ چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي او په دې رابطه باندې ګڼ شکایتونه کېږي. څه فکر کوئ دغه تیرو تجربو ته په کتو امیدوار یاستئ چې دغه ستراتیژي به په کامله شکل پلي شي او په دې برخه کې چې کومې ستونزې دي هغه به حل شي؟
تر هغه چې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون بیرته لرستانه کړو او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله اجباري نکړو په ادارو کې، بېل شکه چې دغه حق نه تامینېږي. دغه ستراتیژي بېل شکه ما یادونه وکړه چې ځینې مثبت پوینټونه لري، خو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق نشي تامینولی تر څو پورې چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق قانون د بیا کتنې په نتیجه کې اصلاح
شي. عاطف صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون کې ستونزې شته او هغې ته بیا کتنې ته ضرورت ده. نن دغه د ستراتیژي اعلان شوه، پوښتنه مې دا ډول کولای چې څه فکر کوئ که چیرته په قانون کې هم اصلاحات رامنځته کیږي، په افغانستان کې موجوده وضعیت ته په کتو څومره مطمئنه یاستئ چې بیا به هم اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق چې د هر وګړي حق ده دا به تامین شي او په دې برخه کې هغه کومې جدي ستونزې چې موجودې دي هغه دې حل شي؟
که په قانون کې داسې اصلاحات رامنځته شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق د یو حق په توګه وپیژني او هغو کسانو ته سزا په نظر کې ونیول شي چې خلکو ته او ژورنالیستانو ته اطلاعات نرسوي، نو بېل شکه چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق تامین په برخه کې به یو لوی قدم پورته شوی وي. خو په اوسني قانون کې اصلي ستونزه دا ده چې هغو دولتي او نادولتي ادارو ته چې اطلاعات نه ورکوي هیڅ ډول سزا په نظر کې نه ده نیول شوی. دا د قانون تر ټولو لویه نیمګړتیا ده. که دغه نیمګړتیا اصلاح شي بیا کم تر کمه د هغو کسانو د محاکمې لپاره لاره هواریږي چې دغه قانون تر پولاندې کوي او خلکو ته اطلاعات نه ورکوي.
د افغانستان د افغان ژورنالستانو د همغږۍ د مرکز د مشر بشیر عاطف سره مو د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د ستراتیژۍ په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اورېده.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
من چې ازادي رادیو او رايو سم راځو یو اقتصادي موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په سوداګریزه راکړه ورکړه او ترانزیت کې زیاتوالی راغلی دی او تمه ده چې د لا پراختیا په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غني په نږدې راتلونکي کې ازبکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي له ازبکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه او ترانزیت ته پراختیا ورکړي او څه باندې یو میلیارډ ډالر ورسوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ازبکستان سره د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراخولو په هدف په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ښاغلی غنی ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د برېښنا، ریل پټلۍ او په یو شمېر نورو برخو کې بیلابیل سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
په نږدې راتلونکي ولسمشر ازبکستان ته سفر ولري. د ازبکستان سره نږدې په شلو موافقتنامو موافقه کړې یو چې هغه د تجارتي او ترانزیتي په برخه کې د برېښنا په برخه، د تحصیلات عالي په برخه کې دی او د اورګاډي پټلۍ برخه کې چې هغه نهایي شوی دی. زه مطمئن یم چې په څو کاله کې زموږ راتلونکی د ازبکستان سره یو میلیارد ډالر نه جګېږي.
که څه هم مسافر قوقندي ازبکستان ته د ولسمشر غني د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې په سوداګریزه برخه کې به دا له لاسته راوړنو ډک سفر وي. د په خبره پر راتلونکو کلونو کې به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګریزي راکړې ورکړې کچه سبان باندې یو میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دی وایي اوس مهال افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول په کال کې 2.4 میلیارد ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د ښاغلي قوقندي په خبره افغان حکومت ملي ګټو ته په پام سره له ټولو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او هڅه کوي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو په دې برخه کې سالم رقابت رامنځته کړي. د نوموړي پر وینا له ګاونډي هیواد پاکستان سره اوس مهال سوداګریزه راکړه ورکړه په کال کې له شاوخوا 3.5 میلیارد څخه 1.5 میلیارد ډالرو ته راښکته شوي چې 900 میلیونه یې واردات او 600 میلیونه یې صادرات دي. افغانستان اوس مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې له مخې یې کولی شي د نړۍ له 130 هیوادونو سره سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار دا ژمنه کړې چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو سوداګریز پول بدل کړي. ولسمشر ویلي چې اقتصادي پراختیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د پرمختګونو لپاره اړینه ده او د اقتصاد په غوړېدا کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین له ازبکستان سره د ترانزیت او سوداګریزې راکړې ورکړې ډیرېدل یو مهم اقتصادي اقدام ګڼي. وایي په دې سره به افغاني صادرات چې په منځنۍ اسیا کې ښه بازار لري په ډېرې اسانۍ سره دې هیوادونو ته ورسیږي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته نږدې ترین لاره مرکزی آسیا ته او چین ته او حتی روسیې ته خصوصا زمونږ د صادراتو دپاره ډېر اهمیت ده. زمونږ تازه میوه او وچه میوه همدارنګه غالۍ او سبزیجات په قزاقستان کې په روسیا کې بیلاروسیا کې ډېر لوی مارکیټ لري. امیدوار یم چې د پلان له مخې نه ټول مسایل په سمه توګه ترسره شي.
ښاغلی الکوزي وویل چې ازبکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان تجارتي شریک پاتې شوی او په دې هیواد کې د نوې رهبرۍ په رامنځته کېدو سره د سوداګریزې پراختیا هیله مندي زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی هم د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه ګټوره بولي خو ټینګار کوي چې د ځان بسایني تر ټولو مناسبه لار دا ده چې په کور دننه فابریکې جوړې او کورنۍ تولیداتو ته وده ورکړل شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم یو روغتیایي موضوع. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د 3 ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو ګزنځټ سرتاسري کمپاین پیل کړ. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه پر ورځ د دغه کمپاین د پیل پر مهال ویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د 50 کلونو نه ښکته شاوخوا 9.9 میلیون ماشومان واکسین شي. په ډیره تفصیل د ناجیه صفایي په ریپورت کې ورو
دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن شپږ پیښې رامنځته شوې دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه پیښې 2 په کندهار، 2 په هلمند، 1 په کندز او 1 هم په زابل کې ثبت شوې ده. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ د پولیو پر ضد د دریم سرتاسري کمپاین پرانیست غونډې ته وویل چې دوی په اکثر ولایتونو کې توانېدلی چې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو واکسین تطبیق کړي. خو د ښاغلي فیروز په وینا لا هم کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې پکې د ناامنیو له امله په بشپړ ډول دغه کمپاین نه تطبیق کېږي.
یوازنی ننګونه چې زموږ د کار په وړاندې پاته ده هغه تقریبا د 50 تر 90 زور پورې ماشومان دي چې له واکسینه پاته کیږي. دا هغه ماشومان دي چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار او هلمند کې ژوند کوي. که چیرې موږ دغه ماشومان ته ونه شو رسېدای صادقانه وایم چې د پولیو یا ګوزن مخنیوي ناشونی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د کمپاین به 3 ورځې دوام وکړي او د 50 کلونو ښکته شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یاد کمپاین پر مهال به 1.8 میلیونه ماشومانو ته چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 50 کلونو پورې وي د هغوی د وجود د ځواکمنتیا او معافیت د غښتلتیا په خاطر ویټامین ای هم ورکړل شي. په ورته وخت کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر پاټا په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس د لمنځه وړلو په برخه کې د دغه سازمان د همکاریو په دوام ټینګار وکړ.
په سرحدونو کې د ډیر تګ راتګ له امله او دغه شان د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د مهاجرتونو په زیاتېدو سره د پولیو یا ګوزن پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. دوه تر پنځو پیښو پورې په هلمند او کندهار او زابل کې دي او موږ به د پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکړو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا نه پرته په ټولو هیوادونو کې پولیو پیخې لمنځه تللي او دغه شان له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه وغوښتل چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن په کندهار کې ویل چې وسلوالو په درویشتو ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې له دې جملې څخه نه ولایتونه په سخته جګړه کې ښکېل دي. د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستنگزه هم ملګری و. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامي د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو د وسلوالو طالبانو ورستوي حمله ته په اشاره وویل چې د سرتیرو د تلفاتو سره سره وسلوالو طالبانو ته غاښ ماتونکي جواب ورکول سوی. تورن جنرال طارق شاه بهرامي چې په 215 متل کلي اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته وینا کول وویل دا مهال وسلوالو طالبانو په درویشتو ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې نه ولایتونه په سختو حالاتو کې دي.
همین لحظه کې به با شما صحبت میکنم. د 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان داره و د 9 ولایت شدیدترین جنگ داره. منصوبین دلیر نیروهای امنیتی و دفاعی پشت سر میگذارند.
د ملي دفاع سرپرست وزیر دغه راز په خپلو خبرو کې د افغان پوځ د بنیادي کېدو ژمنه وکړه. د ویل د ملي والی حکومت د ودا سر د جوړولو هڅه پیل کړي چې له فساد خالی وي او هل کسان پکښي ګمارل سوي وي. د نوموړي په وینا دا غوښتنه د افغانانو ترڅنګ د نړۍ دغه هیوادونو د چې د بروکسل په کانفرانس کې د مرستې ژمنه کړې. د شاغلي بهرامي په خبره د دې لپاره څلور کلن پلان جوړ کړي چې له مخې په پوز کې ځانګړي ځواکونه دوه برابر کیږي او هوایي ځواک پیاوړی کیږي. د څرګند کړي چې دا پلان د افغانستان د پوز او د افغانستان د ساتنې تضمین کوي.
چې موږ اساسي په کار کوو هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام دی ویلو هغه کې دوه ډیر مهم ټکي شته چې موږ تاسو خاص قطعات یعنی کوماندوز وکړو په دغه رضای په نږدې وختونو کې دوه چندګي او موږ تاسو هوایي ځواک په بیساره توګه ان شاء الله وده او انکشاف مومي چې موږ په سلور کلن پلان باندې
کندهار والی تورن جنرال زلمی وی ساده دفاع له وزیر څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې دي د کلی اردو صلاحیتونه زیات کړي ترڅو هغوی د وسلوالو پر ضد پر وخت اقدامات وکړي.
موږ یو هیله چې زما د جناب وزیر صاحب او د وزارت دفاع د ټیم څخه دا خطا ده چې یو څه صلاحیت خپل د کلی اردو رهبرۍ ته ورکړي څو دی وکولای شي چې خپل تعینات او
د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانگزی هم ملګری دي. چارواکي وایي چې کندهار ته د دغه لوړ پوړو امنیتي مسؤلینو د راتګ هدف د امنیتي وضعیت ارزیابي کول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا افغانستان پاکستان ته زو د پاکستان پخوانی صدر اعظم د ستره محکمه پر وروستي پریکړه سخت انتقاد وکړ. ویل چې د به آرام کیننی او د دې هیواد سرنوشت په بدل کړی. نوریاس نوری نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف خپل په لزګونو زره پلویانو ته په وینا کې ویل چې د به د هیواد سرنوشت بدل کړی.
هم کو انقلاب لیکر آئیں
موږ به هغه انقلاب کوو چې له مخې به یې له خلکو سره په آسانه او په تیزۍ انصاف کوي. نواز شریف دا څرګندونه په خپل پلرنی ټاټوبي لاهور کې د هغه لاریون ګډونوالو ته وکړه چې له اسلام آباد پیل شوی وو او درې ورځې دوام وکړ. نواز شریف چې د جولای په 28مه سترې محکمې له واکه لری کړی وویل د محکمې فیصله هغو رایه ورکوونکو ته سپکاوی دی چې دته په انتخاباتو کې رایه ورکړې وه او دی به تر هغو آرام کینني تر څو چې د دې هیواد سرنوشت بدل کړی نه وي. هغه وویل دا هیواد په 200 میلیون وګړو پورې اړه لري، نه پر هغو محدودو کسانو پورې چې د له واکه لری کړی دی. د سیاسي او سیمهییزو چارو کارپو سرفراز خان وایي د نواز شریف څرګندونو او دریځ ته په پام سره د دو بدلونونو احتمال شته.
یا خو به سیاسي بدلون جمهوریت طرف ته ځي او جمهوریت کې به جوړتیا راځي او عدلیه چې دی هغه به ازادي طرف ته ځي او یا چې دی دا بالکل خپل څنګه پابندي ښیي دا پابندي به نوره چې دی زیاتېږي او دا ملک کې جمهوري ازادیانې به کمیږي.
په لاهور کې د شنبه د ورځې دغه پراخ لارون د هغو پراخو مظاهرو یوه برخه ده چې د اګست په 9مه نوموړي له اسلام آباد پیل کړی او هغه ته یې د ډیموکراسۍ کاروان نوم ورکړی و. دغه کاروان د شپې لخوا په دریو ښارونو کې تم شوی و. د دغه کاروان لپاره کلک امنیتي تدابیر ځکه نیول شوي وو چې تېره اونۍ په لاهور کې په یوه لارۍ بم چاودنې کې یو کس ووژل شو او په لسګونو کسان ژوبل شول. د راپورونو له مخې په خپله نواز شریف په یوه زغرواله وسیله کې سفر کاوه. په ټوله لاره کې هغه ویناوې کولې او د سترې محکمې پر سلی چې نوموړی له قدرت لری کړ انتقاد کاوه. شریف د صدر اعظم له دندې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د څېړنو په نتیجه کې فیصله وکړه چې د نوموړي کورنۍ له هیواد بهر د کمپنیو پریمانه عواید نه دي ثبت کړي. دغه څېړنه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د پاناما په نوم اسنادو افشا کړه چې د نواز شریف له څلورو زامنو درې له هیواد بهر کمپنۍ او شتمني لري چې د هغه د کورنۍ د شتمنیو په بیان کې نه دي ذکر شوي. د سترې محکمې د جولای د میاشتې په دغې فیصلې سره دا دریم ځل دی چې د نواز شریف حکومت ړنګیږي. مخکې هغه په 1993 او 1999 کلونو کې له واکه لرې شوی و. د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې چې شاوخوا نیمایي قدرت د پوځ په لاس کې و، نواز شریف 15 صدر اعظم دی چې د خپلې دورې له بشپړېدو مخکې له دندې لرې کیږي.
وخت د کابل پر مهال د مازدیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا پوځ د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یادایش د سیمه ییز قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د امریکا پوځ په یوه خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې ویلي دي چې د داعش دغه قومندان عبدالرحمن نومیږي او د کونړ په پیچ دره کې د پنجشنبې په ورځ د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي نن د کندهار په 215 متر قولي اردو کې له یو شمېر افسرانو سره وکتل او په پوځ کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه. طارق شاه بهرامي وویل چې دوی د افغانستان د پوځ د پراختیا پر 4 کلن پلان کار کوي چې پر اساس به ډېر ژر د افغانستان د کومندو ځواکونو شمېر 2 برابر زیات شي او هوایي ځواک به د هغه په وینا په بې ساري ډول وده وکړي. او په افغانستان کې نن د کوچنیانو د فلج یا ګذرن پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به 9.9 میلیونه کوچنیان واکسین شي، خو هغه وویل چې کندهار او هلمند هغه دوه ولایتونه دي چې لا هم کوچنیانو ته په زیاتو ځایونو کې د پولیو یا د فلج پر ضد واکسین نه رسیږي. د فاریاب غورماچ ولسوالي مرکز نن سهار سقوط کړی دی او وسلوالو طالبانو نیولې ده. په غورماچ کې ولسوال عبدالله وفاق ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالي مرکز سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو نیولې دی. امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو ته ویلي دي چې کچیرې له مرکزه اضافي ځواکونه ورونه رسیږي، د غورماچ او قیصار ترمنځ پر لاره پرتې پوستې هم شایي سقوط وکړي. د ایران پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه به ورسره زیاته شي. د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن ویلي چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړی او د پارلمان یو شمېر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې وهلې دي. او د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره وایي په شارلوتسویل کې وروستۍ پیښه د مدني حقوقو د قانون پر اساس څېړل کېږي. اف بی آی ویلي چې د پیښې څرنګوالي په اړه څېړنه پیل کړې ده. په شارلوتسویل کې پرون یو موټر چلوونکي د سپین پوستو نژاد پرستانو د لرې شي اړخ فعالانو او د هغوی د مخالفانو لاریون ته پر ورغلو خلکو موټر وروچلاوه.
له فرشته جلازه نه مننه چې د مهمو خبرونو سرټکی تاسو وړاندې کړل. اوس هم له مرزي احمد څخه سپورتي خبرونه ورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنۍ سیالۍ په لړ کې نن د مسایناک او سپینغر او دغه راز د بوست او امو ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د افغانستان د سویل ختیځ خوست ولایت په ملي لوبغالي کې د زونونو په کچه دوام لري او په کې د ټولو ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی دی. په دغو سیالۍ کې د افغانستان د ملي الف او د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون لري. دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوالو شورا لخوا د لس ای درجه لرونکې سیالۍ دي. دغه تورنمنت د روان میلادي کال د اګست په 10مه پیل شوی چې پای لوبه د اګست په 19مه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د تکواندو په شپږم پړاو سیالۍ کې څلور تنو لوبغاړو د سرو زرو، سپینو زرو او دوه د برنزو مډالونه خپل کړل. د تکواندو فدراسیون فني مرستیال عبدالصبور عمری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ پرون د پنجشیر په کوربتو پیل شوې او نن پای ته ورسېدې. عمری وایي چې په دغو سیالۍ کې د درویش ولایتونو څخه 150 تکواندو کارانو ګډون کړی و. ښاغلی عمری د دغو سیالیو څخه هدف د تکواندو ورزش پراختیا او د لوبغاړو ترمنځ د تجربو شریکول یاد کړل. او د اسپانیا د سوپر کپ سیالۍ په لړ کې سبا شپه د بارسلونا او د ریال مدرید د فوټبال لوبډلو ترمنځ مخامخ لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه سبا شپه د کابل پر وخت د شپې 12:30 بجې پیلېږي. د بارسلونا او ریال مدرید ترمنځ دغه لوبه د اسپانیا په نیو کمپ استادیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
او سم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه نشر ته چمتو دي. تاسو د پروګرامونو اوري او تر بیا ماته اجازه ترکړئ. علم ملشه
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د یت سر نه ویشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه کې مو د غزنی ولایت د وسیدونکو خیسته خان شکایت راخسته ده. د دې ستونزه شخصي نه ده، بلکې د ولس ستونزه له موږ سره شریکه کړې ده. د وای په غزنی ولایت کې د مرکز او ولسوالیو خلک د پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو کړهونه غالي، او دا به هم واوري چې د غزنی ولایت چارواکي په دې حق لسوي. لومړی به د خیسته خان او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور تاسو سوګو د کوم ځینم تماس نیولې؟
شیخ خان غزنیوال د شهید حسین جبلای د غزنی ولایت د بنسټ رئیس.
پس خاطرم ټلیفون کړی ازادي راډیو ته.
د پاسپورت ډیر مشکلات دلته، پاسپورت دور په سخته باندې ورته جوړیږي بیچاره ته، چې حتی تر 2 پورې وخت لګیږي. کوم نه نه لري چې د چرا پیسې سرګردانه کړي.
تاسو په یو پاسپورت جوړولو باندې ډیر وخت لګی؟
وو تقریبا 2 که خبر رسیږي، کنه تر 2 لا ذات بیا اوري. او د خلکو ډیر ضرورت دي د باندې، کله مریض وړي نو هغه سره مشکل کی. یا خدای نه خاطر چیرته مسافر چې په مړ شوي هغه راوړي، د وو نه یا مریض شوي یا ته زخمیانی، نو هغه څوک نه اوري. ده
په دې حصه کې د غزنی ولایت د پاسپورت شعبه څه وایي؟
شعبه دا چې وایي چې موږ پاسپورتونه یو ځای کوو، بیا دا موږ مرکز ته لیږو، مرکز کې وخت لګیږي. نو د خلکو ستونزې ډېرې دي، په دې ځکه چې خلک ډېر غریب کار دي او ډېر تکلیف دي، ځکه چې هغه لارې چې راغی کې نه لري، ډېر رفتانات او هغه وخت راځي تر غزنی پورې او له سوالي نه ډېر مشکل ورته.
په دې دفتر کې خو به د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. د دومره ډېرو خلکو او د پاسپورټ د اجراتو په هکله د دغه دفتر مامورین څه وایي؟
شوګې مسول وو داسې وایي چې خلک تعداد ډېر دی او موږ باید 2000-3000 پاسپورټونه یو ځای کړو، بیا یې هغه کارتن بس کوو، بیا یې موږ لیږو مرکز ته. هلته د ولایتو نوبت کې بیا رسمیت نوبت راورسېږي، بیا د 14 ولایتو راځي، دوی دغه بانه کوي، بیا موږ نوبت راورسېږي، بیا یې موږ ته راځي.
دغه مامورین چې په هغه مربوطه شعبه کې کار کوي، تاسو په نظر کافي دي؟
ډیر زیاتره خلک غواړي چې بهرنی هیواد ته لاړ شي لکه پاکستان او ایران ته. بس کله چې ډېرې ستونزې دي چې پاسپورټ ونه لري نو مشکلات ورته جوړېږي. نو د دې خطر باندې دا کفایت نه کوي، یا هم د مامورینو کم دي او هم دا چې دې ستونزې حل نه پوهېږم چې چېرته ده چې خلک ډېر انتظار یې.
د پاسپورټونه بیا تاسو ته په غزنی کې درکوي او که نه او مرکز ته به راځئ په خپل پاسپورټونه واخلئ؟
نه، بېرته بیا غزنی کې راځي. وخت درته ټاکي چې په کتم دغه یو میاشت ووته او دغه تاریخ باندې راغلی یو په بل تاریخ به راځي د بلې میاشتې. داسې یو پروګرام نشته چې خلکو ته ووایي چې دغه چا چې ډېرې زر ستونزې دي هغوی دپاره زر پاسپورټ ورکوي.
ستا په نظر که دغه شعبه کې مامورین زیات شي نو کار به هم په تېزۍ سره پرمخ ولاړ شي؟
و مامورین چې زیات شي کار بل په تېزۍ سره پرمخ ولاړ شي، او بل دا چې نور چارواکي د ریفاسپورټ عمومي ریاست چې مرکز کې ده هغه باید لږ زره د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي، او دوی باید دا کوشش وکړي چې دا دوه زره درو زره ته ونه رسي. په دوه سوه چې که درې زره شي باید زر ولېږي په درېیمه څلورمه باندې خلکو ته ورکړي، په لسمه باندې خلکو ته ورکړي.
او دغه مشکل ولایتي شورا یا والي ته تاسو ویلې؟
په دغه ستونزو باندې والي هم خبر دی، ولایتي شورا هم خبره ده.
خاص تاسو مشکل به ورسو هغه مسؤولو چارواکو ته به ورسو.
ازادي رادیو نه نړۍ مننه کوم چې هر وخت یې د غریب ولس ژغ و کمار سره تولی دي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د غزنی د والی لوایاند عارف نوری سره شریک کړه. نوری صاحب، په غزنی ولایت کې د پاسپورت په برخه کې هغه اجرات څنګه دي؟
پاسپورتونه ولایت ته معمولا په ولایت کې راټولېږي، له معلوماتو وروسته بیا دې کابل ته، او کابل ته دغه د انتقالېدو او له کابل بیرته د راوړلو په وخت کې څه وخت نیسي چې تقریبا شلو ورځو شاوخوا کې وخت ضرورت وي. متاسفانه ډېری وطنوال داسې تمه لري چې په دو یا درې ورځو کې د دوی پاسپورټونه مکمل خلاص شي، مراحل دوی ته وسپارل شي. خو داسې نه شي کېدی ځکه چې مشخصات او ټول شیان دلته په غزنی کې راټولېږي، وروسته دغه مشخصات استول کېږي کابل ته، په پلازمېنه کابل کې پاسپورټونه چاپېږي، بیا بېرته راانتقالېږي غزنی ته. دغه د لارې په اوږدو کې او هلته کابل ته کابل کې د چاپېدو پر مهال باندې یو څه وخت نیسي. زما هیله او تمه له وطنوالو دا ده چې دوی حداقل دغه انتظار دې وباسي، ځکه چې دغه ستونزه ده که چېرته پاسپورټونه خپله غزنی کې چاپېری دا به دغه ستونزه ډېر زر حل کېدونکې وای. نور د فساد په برخه کې یا په نورو برخو کې که چېرته دوی ستونزه ولري، موږ انشاءالله خدمت کوو. هره څنګه کې چې دوی له ستونزې یا مشکل سره مخ شي، له موږ سره دغه معلومات شریک کړي، موږ به انشاءالله ډېر زر راوجدي اقدامات وکړو. هماغه برخه
کې نورې سبدا خلک وایي چې ولسوالۍ زیاتې دي په غزنی کې، او ډېر خلک راځي پاسپورټ شوبې ته جمع کیږي او وخت ډېر ضایع کیږي. یان داسې کوم تدابیر نشته چې دغه پاسپورټ د شوبې همکاران یا د مامورینو لږ زیات شي چې د پروسه لږ تیز شي؟
که چېرته د پاسپورټ د مدیریت تشکیلات زیات کړی شي او یا یې څنګه په ولسوالیو کې فعال شي، د شکه پته چې دلته به اسانتیا وي ډېر خلکو ته رامنځته شي. خو د تشکیلاتو زیاتول دا د مرکزي حکومت دنده ده. که چېرې دغه صلاحیت په سیمه ییز حکومت چارواکو درلود نو شونې وه چې ډېر ژر یې په دې برخه کې اقدام کړی وای. خو زموږ تمه دا ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدامات وکړي او تشکیلات که چېرته هغوی کولای شي چې تشکیلات زیات کړي. ولې کوم کارونه چې موږ دلته کولای شو هغه تدابیر مخکې نیول شوي دي. لسګونه کسان کمیشن کاران نیول شوي دي، د قانون منګولو پره شوي دي. هماغه ستونزه اوس لپاره حل شوې ده. هغه څه چې د سیمه ایز حکومت په صلاحیت کې وه، هیله دا ده چې په اوږد مهال کې مرکزي حکومت دې برخې ته توجه وکړي.
دغه مشکل خو تاسو هم تایید کو چې دا مشکل شته، لیکن د دې مشکل د رفع کول دپاره تاسو څه پیشنهاد کړی، څه وړاندیز هم کړی مرکزي دولت ته؟
وړاندیز خو بدای چې د پاسپورټ انتقالولو چارې الکترونیکي شي، هدف هغه معلومات چې له ولایت څخه مرکز ته ځي. خو تاسو پوهیږئ چې دغه مرحله اوږد مهال ته ضرورت لري، هلته سره درغلي رامنځته نه شي یا په شفافه توګه باندې هغه پروسه طی کړی شي. خو دغه پیشنهاد شوی دی ټول اسناد جمع کېږي د یو شخص په اړه باندې په غزنی کې، وروسته دا انتقالېږي کابل ته. تقریبا تر دو اونیو درې اونیو پورې وخت نیسي.
نوري صاحب، داسې هیله مندي خوشته ورته چې دغه مشکل تاسو په خپلو هلو ځلو حل کوي؟
بالکل، که د پاسپورټ د چاپ چارې ولایاتو ته انتقال شي چې په دغه پروسه باندې مخکې خبرې شوې دي او کار ورباندې روان و، او یا هم دغه پروسه د اقل الکترونی شي، دغه معلومات له غزنی نه کابل ته الکترونی انتقال شي، دغه پروسه کولی شي چې تر ډېره بیې پورې دغه اوس مال چې دې هفتې دي د اقل د دغه وخت یوې اونۍ ته یوې نیمې اونۍ ته راکم کړي. یعنې دغسې امید شته.
که په دغه پروسه کې څه فساد یي، د فساد د مخنیوي دپاره تاسو تدابیر نیولي؟
بلې مخکې ډېری وطنوالو شکایتونه کول دلته د پاسپورټ په مدیریت کې فساد شتون لري، او له همدې وجې د دوی کارونه په میاشتو میاشتو ځنډول کېدل. حتی داسې کسان وو چې په درېو څلورو میاشتو کې به یې پاسپورټ ترلاسه نه کېده. ډېری داسې کسان وو چې حتی په درېو یا څلورو ورځو کې به یې پاسپورټونه ترلاسه کول د کمیشن کارانو له لارې نه. د خلکو له شکایتونو سره سم اقدام وشو، او اوس زما غږ به د غزنی ولسونه واورېدونکي اوري چې هماغه ستونزه حل شوې ده. په ډېر عاجله توګه باندې د دوی کارونه دلته طی مراحل کېږي، او اساده اصول کېږي کابل ته، او په وخت باندې چې بیرته پاسپورټونه له کابل چاپي جوړ تر راځي، په ډېره اسانتیا سره دوی کولای شي خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. تقریبا دغه څلورو میاشتو کې موږ د کمیشن کارانو له ادرسه نه دی راغلی چې کوم چا د شکایت کړی وي. دا کسان نیول شوي دي، د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
که دغه خلک تاسو ته مراجعه وکړي او خپل یو مشخص مشکل تاسو ته ووایي، اقدام به په حل کې وکړي؟
لشکره پرته مخکې لزګونه د سیستم د پاسپورت د مدیریت د لارو پوښتو کې له موټرو څخه د شوکو او نورو مسایلو په اړه باندې خلکو له موږ سره مشکلات شریک کړي دي. حل شوي دي. پاسپورت په مدیریت کې د تیر کال او د سش کال ترمنځ ډېر تفاوتونه رامنځته شوي دي. نو دوی کچېرې له هر ستونزې سره په مدیریت د پاسپورت ترڅنګ په هر ارګان کې لږ کومې ستونزې یا ننګونې سره مخې دي، کولای شي چې مستقیما د ولایت مقام د ارتباطاتو مدیریت ته مراجعه وکړي، یا هم د امنیت قوماندانۍ کومې شمېرې چې د شکایت شمیری فعال دی هغوی سره اړیکه ونیسي. ان شاء الله ډېر ژر په هغه برخه کې عملي اقدامات وکړو.
نوري صاحب، ته دې ژوندی اوسې،
ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټکې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د غزنی ولایت وسیدونکو خاسته خان وای چې په دې ولایت کې خلک د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار باسي، او دا هم واوریدل چې د غزنی ولایت چارواکي وای هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي. چارواکي دا ژمنه هم کوي چې که هر څوک په دې حق له ځانګړې ستونزه ولري، د دې دفتر ته دی ورشي چې په حق له اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0998-890-00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا زاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې. یو ځل بیا د همدې پروګرام له لارې یو ورک عزیز خپل کورنۍ ته رسېدلی دی. له غزنی ولایت څخه د یو دوست پیغام لرو چې په ګټه به واورو.
هلو، یو نفر پیدا شو فضل رحمان نامه د غزنی ولایت هغه خپرونه مخفره ویل. تاسو نه یوه دنیا مننه لاجل جلاله د خدمت کې برکت ته واچوي. دا خپرونه خپرونه کړه ډېر بخي ځکه هغه پیدا شلو.
مننه له پیغام څخه. مو تاسو ته دې مبارک وي. او دوستانو، که تاسو هم غواړئ خپل ورکه عزیزانو ته ورسیږئ، نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خپل عزیز نوم او نشانې ووایست، او هم د خپل ټلیفون شمېرې ووایست چې که هر چا لیدلی وي وکولی سي ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو عزیز پیدا سي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره دا ده.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042-02-21-12-11-15.
السلام علیکم، زه قدرت الله د میوند د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه رحمت تر کوم.
قدرت الله ورور، تاسو خپل شمیره نه دی ویلی، نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 اویا 6 1 اویا 6 1 اویا.
السلام علیکم، ازادي راډیو ده دا پیغام دی. دا په یو کشمیر دی، د واتون وکالو دی. امو د اجبې میاشکې ژوند ته موږ پر ځای دی. امه پښتو ایز داده، امه فارسی ایز داده.
کله وای زای سیابان جام کله وای د کم ځای ګیم خدای واتون وکالو دی صدر چایز ما سره په دغه شمیره زنګونی چې سپر و درې نه یو څلور اته شپږ بل شمیره دغه ده سپر و بیا سپر و څلور څلور درې نه یو درې بیا شمیره درته وایم سپر و څلور څلور درې نه یو درې په دغه شمیره ما سره اړیکه ونیسي دا کشنۍ کدار چای زموږ پر ځای د دوې میاشتې کېږي هم یې پښتو ایزاد هم یې فارسي ایزاد.
دوستان اوس به ستاسو هغو پیغامونو ته ورسو چې تاسو خپل ورک دوستان پکښې لټوئ.
زم لاله لاله خو نمېږه دلارام ولسوالیته خبره کوم. زما یو راره دی په نامه د احسان الله چې د بوجان زوی دی د پراته ولایت د ګلستان د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ساده روغۍ له امله درې میاشتې کېږي چې په روژه کښې له خپل کور نه درجر شوی دی او بیا چا ته کوم معلومات نشته. هر چا ته چې د احسان الله په نامه معلومات وي او یا دوی ته خپله رازما اواز اوري موږ ته دې معلومات را کړي او ځکه چې ټوله قریبان یاست چې پریشانه دي او معلومات نشته اوس هغه نمبر ته زنګ ووهي سپر اویا اووه پنځوس یوولس څلور سوه اووه دېرش. زموږ د ادار په نامه یو سړی ورک دی د میزانې ولسوالۍ دا دوه کاله کېږي. که چېرې چا ته پته وي په میزانې ولسوالۍ د تورو رمرانو فلسه محمد ته دې خبر ورکړي. د تلیفون شمېره د صفر اووه سوه پنځه شپېته اته شپېته دوه اویا. مننه.
ولی السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. سمت طاوس خان چې د عبدالرحیم زوی تقریبا پنځه ویشت کاله شل کاله مخکې د خپل مور سره ورک شوی دی. هر چېرې دی په خپله یا بله کوم دوست زما غږ اوري ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اویا یو دېرش اته پنځوس نه سوه څلور شپېته. ټلیفون شمېره ځل بیا صفر اویا یو دېرش اته پنځوس نه سوه څلور شپېته. وسلام.
السلام علیکم. زه بیا هم له تل پسیر ظفر الله خوشحال ترین د ډب خاندي د امان څخه خبره کوم. بیا هم له ورکسو اجزانو په خپرونه کې سلامونه درته وایم. نو کوم چې زما ترور دی ورک دی چې نوم یې دا دوه نمېږي دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. پلار مور یې هم په دغه ارمانو کښې مړو شو او وروڼو خوند یې په دغه ارمانو کښې دي چې را به سي. نو بیا هم زما غږ که د ازادۍ راډیو د لارې سره څوک اوري په داسې شمېره دې ما ته خامخا زحمت وکړي. صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر یعنې صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر.
اورما السلام علیکم وروره. دغه یو ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه دغه هیله لرم چې زموږ د حکومت په نامه باندې یو هلک چې پنځلس کلو ده ورک ده. نو که هر چا سم خبر ورکړو دغه د ما لمبر ته دې زنګ ووایي ډېر شفقت او مهرباني به مې.
الو السلام علیکم. د زابل ولایت اتخا کې افغان ولسوالۍ خبر در سره کوم. د ما یو ورور د حکمت الله په نامه د یوه میاشتې کېږي له کوره نادرکه ده. هېڅ پته یې نشته چې چا ته پته وي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي صفر اویا دوه نوي څلور 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 دېرش اته سوه اووه دېرش.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور جان ټولو مسلمانانو ورونو ته دا پیغام دی ما دې واکا زوی دې ورک شوی دی که هر یوه پیدا کړي په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي صفر اویا دوه اووه نه یو اته درې اووه. یو ځل بیا صفر اویا دوه اووه نه یو اته درې اووه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم. زه محمد یونس ولایت لوګر کلی اتمور محمد آغا ولد یاجی نظر ورک ده د لوګر ولایت کلی د اتمور اوسیدونکی یم. او که چاته معلوم وي نو په دې شماره موږ ته زنګ ووایئ: 0 8 5 3 8 1. محمد آغا ولد یاجی نظر د لوګر ولایت لوګر کلی اتمور نادرکه شوی ده. که چاته معلوماتي په دې شماره زنګ ووایئ.
السلام علیکم. زما پلار ورک شوی دی، شل کاله کېږي. تر اوسه درک نه دی معلوم. هر چا ته چې معلومات شته موږ ته دې په دغه نمبر بیا معلومات.
0 2 9 0 1 3 1 5 5. او زه عبدالقاسم نومېږم. دغه زما پلار چې ورک ده شل کاله کېږي. په نامه د باچا ده. موږ د بادغیس ولایت د بارمرغاز ولسوالۍ څخه خبره کوو. السلام علیکم.
زما سلامونه وایم ازادي کارکوونکو ته. زما یو اکال 18 کاله کېږي چې ورک شوی ده. په باچا مشهور ده. دلته په ازادي راډیو کې خلک وایي چې په ده پیغامونه رسولي. که زما غږ څوک اوري دغه نمبر د 0 2 0 2 2 وار د 0 15 40 په دغه نمبر که څوک اوري زما غږ دغه په دغه نمبر موږ ته زنګ ووي. بل نمبر وایم 0 8 0 3 4 نو سه پرسل ور ارسه چې موږ دغه ځغه اوري دی چې ته معلومات کړي په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووري. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه باز محمد نمیږم د بادغیس ولایت د بالامرغاد سوال کې څخه موږ زنګ وهلی دی د پنیرک د کلی د تګاو د کری څخه. دغه په نامه د باچا چې از ظاهر نمیږي د عبدالقدس زوی دی د بادغیس ولایت بالامرغاد سوالی دی. دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. 0 5 0 4 0 8 2 5 5 په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. السلام.
السلام علیکم. زه ویدلا رمانی خبره کومه دا کېم د بلوچستان کوټي خانوزي سګای زما تاسو ته دقیق امریکا ټومه خو کما کوم پیغامونه چې تاسو نن شرکی ولاړی د سګلمنم موږ دا کوم ستونزه چې دا کوم ورک شازي چې موږ ورک دی د کربان د واټو کال سره کور نه درک دی د جمعه خانه کازوی دی غنی نه میږي د کربان د واټو کال سره کور نه درک دی. کور والا مطلب موږ واده وروکلی بیا د کور نه درک دی. نو کدی په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورو ده پاک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې ټلیفون خراوي کی موږ به ډېر زیات خوشاله سو. مور پلار کورنۍ ډېره په خفګان ده. نو ډېره مننه کوم کار چې زما آواز اوري ما ته دې ټلیفون په دغه لمر راوي کی د په اکله معلومات لري د غني په اکله د جمعه خانه کازوی دی. نو زما ټلیفون شمېره چې کومه دغه ده 0 3 1 5 8 0 1 0 1 و دا زما ټلیفون نمبر دی. ازادي رادیو سره ډیر مننه کوم.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي دولسوالي اوسیدونکی. زما اکا چې د شه محمد په نامه دی دغه دې کله کې چې د کور څخه نه درک دی. موږ د ته پاړه نه د مرګ یا د ژوند پاړه هیڅ درک نه لرو. نو که هر څوک پیا زما غږ دی اوري یا هر څوک پیژني مهرباني دی وکړي په دغه نمبر کې و ما ته زنګ ووهي. 0 8 0 8 9 1 0 1. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 9 1 0 1.
عبدالرزاق یم د فراه د ولایت سره ستاسو مې پیغام واستوي. زه د پلان د انجنیر سلطان اخوند د خانامات بابوزي فراه د ولایت پیغام کلي اوسیدونکی دی. د پاکستان ته په سفر تللی دی. د مرستیا دپاره ویش په منطقې کې ورک شوی دی. سندي ملي کال کېږي چې سندي ملي کال دی سپینږری دی. دی د پاکستان په دروازې کې په ویش په دروازې کې ورک دی. هر وخت مخکې کولای شي که ویل دی دغه شماره دې ځان په راځي راځو ته دې سلامونه
وړاندې کوم اورېدونکو ته دا کوشش کوم ډېر مرسته دې وکړي. ازادي راډیو ډېر خوشحاله کېږم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه پیندا د زابل ولایت څخه خبر کوم. ما یو ورځ سپارښت کلم د کریم په نامه ده که هر چا د معلومات په دیش پر زنګ ووي 0 8 4 9 9 1 5 شماره یو ځل بیا 0 8 4 9 9 1 5 کریم دا د میزې و د حاجی خالد دا دوی ده سپارښت کلو ده ور وښمنه څو خدای تاسو مل سلام علیکم.
ما یو ورور دی نه جانان شه دغه ورځ خالي زدا واته کا د کیږي رښتوې کده چې زما زغاوري بل څه پداش مې راوته زموږ وي راوښه څه پر واه وواره یو یو دوار ته دوه سپور څه پر واه پداش مې راوته چې ما زغاوري کده یو خپل زما زغاوري بیا اشاره پیدا کی پداش مې زما زغاوري ته سلام علیکم.
د اورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام میوالو مننه کوم تاسو له پیغامونو څخه. د خبرونه وخت هم دومره وو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
دتا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
مقام های